السلام علیکم تاسو زه دی رادیو ته غوږی اس په نسن کې د مازیګر څلور بجې ستوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونه کې ورته چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي خو داسې اقتصادي ظرفیتونه ست چې د افغانستان اقتصاد برغوي په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه ورو
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یو حده ناوړه اغیز کړی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي او عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغیز کړی خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه سته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د یاد وزارت ویاند سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته خو موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې وو.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو دوو رهبري کېدونکو توغندیو له مرکز ترینکور څخه په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي. خو نوموړي طالبانو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه ارقام ونه ښودل. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلینو په خبره ډېر ژر به د مرکز ترینکور او چوری ولسوالۍ ترمنځ د ولسي څونکوونکو له لوري امنیتي پوسټې جوړې سي او په فعالیت به پایل وکړي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي چې یوه میرمن او څلور ماشومان دي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هسکه مینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او د دغې ولسوالۍ ډېرې برخې له دې ډلې تصفیه شوي دي. زموږ خلاصه د رادیو اوري سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په ویلامی کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزي چارې پراخي او پیاوړي سوي دي. تر دې یوه ورځ دمخه ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د لوړپوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل او یې ویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر دوه سما په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکو لیدنې ته په اشاره وویل. د وی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډېر ښه تیر سو اړیکې د جوړېدو په حال کې دی او دا یو مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړپوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته یووړ. عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د مراسم نن په پارلمان کې داسې مهال ترسره سو چې په قاهره کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نوموړی د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالی نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نه و پېژندل سوی او تر وروستیو شېبو چې په سیالیو کې شاملېده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2013 کال کې د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د غیوت لمړنۍ منتخب ولسمشر محمد مرسي لواکا لری کړ. د سیسی پلویان وایي هغه تر څو کلونو ناکراری او وروسته مصر ته ثبات او امن راوست خو منتقدین هغه د مخالفینو په ځپلو او د بیان د ازادۍ په محدودولو تورنوي. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. د لیدنې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخوانی توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چون یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. او پاکستانی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې یو چارواکی حمید الله وزیر په یوه غرنۍ سیمه کې د کمین په نتیجه کې په ډزو وژل سو او درې سیمه ییز امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. دا پیښه تیره ورځ سوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وزیر په شمالي وزیرستان کې د سیاسي چارو په ادارې کې کار کوه. دا هغه پلار هم چې د حکومت لپاره یې کار کوه څو کاله دمخه په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا وژل سو. د خبرونو پای
تاسیا زدی رادیو تا واجی است. اقتصاد وزارت وی خراب امنیتی وضعیت دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو دومره هم نه.
امیدواریو چه راتلون چه حالونو چه رازه که وطالای چه خو اقتصادی وضعیت ولرو دوران حالت که نه یا اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده پوځي وضعیت کې
دا هم وری چې په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتی ځینې بې ځای سوي کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لخوا د ولسترګي ځینې غړي وایي امنیتي مسؤلین باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د شکیلو وکیلانو نمونه افشا کړي او دوی به ملاتړ کوي.
ټول پارلمان داسې نه ده پولیسي جرګه کې به ډېر کسان د ملاتړ باندې راپورته شي.
په بهرنیو مسایلو کې د جنوبي کوریا او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د کتنې په اړه هم معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د لغمان له امنیه قومندان سره خبرې سوي.
دا داعش او دا طالب مرتش پوهیږو په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا ایسای روزل سوې ډله ده.
تاندې څانګې پروګرام هم د همدې خبرونې یوه برخه جوړوي. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. دغه وزارت د یو نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې دا خبره کړې ده چې د هیواد اقتصادي بحران یې جدي بللی و. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د نامنیو او بېوزلۍ د کچې په لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې یو شمېر غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ناامنیو او د بهرنیو پراختیایي او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی خو په خبره یې که غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډېر ژر په پښو ودرېږي.
او زموږ په ډېره بخښونه پرمختګونه شته خو موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده پوځي وضعیت کې.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لوري روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسؤول ازرخ شافیزی په وینا دغه وضعیت د دې تر څنګ چې کورني تولیدات یې زیانمن کړي له پانګونې سره یې د خصوصي سکتور لیوالتیا هم کمه کړې ده. د یاد سازمان له قوله د حکومت خپلمنځي اختلافات او ناامني هغه لاملونه ښودل شوي چې د افغانستان اقتصاد د بحران په لوري بیایي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان د بیوزلۍ کچه له 9.5% څخه 4.5% ته لوړه شوې ده. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت بیا د سترو اقتصادي پروژو په سر د حکومت دننه هر ډول اختلافات ردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له ناسم اقتصادي وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې یې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکټ یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي نادرې یا د حکومت په منځ کې سیاسي نادرې د دې لامل شولی چې حکومت ډېر وخت هغه موضوعاتو ته ورنه کړی چې هغه
افغان حکومت د افغانستان اوسنی نفوس ته په کتو شاوخوا 5% اقتصادي وده ته د رسیدو هڅه کوي. دا په داس حال کې ده چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% څخه کمه ده.
عمر دل چې د افغانستان اقتصاد وزارت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د یو نړیوال سازمان اندېښنې کم اهمیت وګڼلې، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له استازي عبدالقادر ځاځي وطن دوست څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابۍ علتونه څه دي؟
بله، په هغه هیوادونو کې چې هغوی خود مختار بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدی بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدی یا توریدی نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې په پنځلسو کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتي هیواد نه تولیداتي هیواد ته بدلوي، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. ا د اکل کومونګ ټول په دې پنځلسو کالو کې یو 10% یا 15% پورې کومګ ځینې شان په خپل تولید کړي، او نور اوس هم موږ متاسفانه تر 15% د مونګ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څام د ملي والی حکومت پر منځ کې دوه نو ډیر باورونه دا و چې ا دې اقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه او د پیورتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څو چې بل اخر په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو ساسو نظر
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړی چې موږ هغه اصلي ځمې چې دي هغه راوځي او بل اخر موږ په خپل حقوق لري او یو یا هم بیا وارداتی هیواد په تولیداتی هیواد باندې شو. نو تاون د کو سازمان دا گزارش چې دا یو برخه به همدای چې موږ متاسفانه اوس هم وارداتی هیواد یو تولیداتی هیواد نه یو، او زیر موږ تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او بودیجه مو مستقله نه ده، د بهرنۍ په لاس کې ده، نړیوالو ټولنو په لاس کې ده. دویم موضوع د موږ امنیت موضوع ده چې په هیواد کې مو له بده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده، او زیاتره برخې د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه ګذاري هم د موږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده، او سرمایه ګذاران نه غواړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. دا دوه دلایل دي چې رښتیا هم د مونږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه روان، او ورځ تر بله مونږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی، او مصریان په لاس لري بیکاره ګرځي.
د ولسي جرګې استازی عبدالقادر ځاځی وطن دوست ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبا پشیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت ل نشټوالي او دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندیشنه شوې ده. د دې شورا رئیس د شنبې پر ورځ آزادی رادیو ته ویل چې د کابل ولایت په ډیرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. د چې افغان چارواکي څه تدابیر لري د خان محمد سین راپور به وورو.
د هغه ویډیو لخبریدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې خزې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي. د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثر ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه، جنایی پیښې او د طالبانو موجودیت څرګند دی، او اوسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالیا در قرارجات که هستند ما که اطلاعات داریم پیشان
ده هغه اطلاعات له مخې چې موږ لرو د ولسوالیو په کلیو او سیمو کې خلک په امن کې نه دي. زه په خاطر دې هم د سو پی خوشاید وم. اوس چې په ولسوالیو کې دغه شان نامنی ده، سبا به په خار کې هم نامنی وي. له دولت مهله ده چې ډیر ژر د ولسوالیو د امنیت په برخه کې هڅه وکړي.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربیره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو غلاګانو سړی تختون او غاخونو په شمول ډېرې پیخه رامنسته شوی او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسي جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمانداني د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قره باغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قمانداني ویاند حشمت الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې په ښکار ډول د کابل په څوارلسو ولسوالیو کې هېڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستیو کې کومه ویډیو چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو. خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د هرات د خلکو ځینې استازي د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځایه سوو کورنیو هستوګنه خطرناک کار ګڼي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. یوسف خان ځدرن د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپېژاند کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوي او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوي وي چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوي دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروې شوې او له سروې وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستو وروسته دوی بیرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي. د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژاندو کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نل لیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې، خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو تر څنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 450 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژاندو کورنیو ځای پر ځای کېدل بله اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات راغلي دي، په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومترۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په غزني او نورو ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دوی جدي هڅې پیل کړي دي. واصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسون او همدارنګ د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د حل لار ورته پیدا کړي ترڅو انتخابات سراسري شي.
د ولسی جرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنې او نورو لاملونو له امله د نوملیکنې زیاتره مرکزونه تړلي دي چې که دغه ستونزه هواره نه شي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنې له امله تړلي دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي پر تذکرو د سټیکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسون په مامورونو کې دې ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوملیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سنه څه جدي ده. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اړوندو ارګانونو په همکارۍ هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیک په هر حال کې دغه مسله زرنه حال کېږي او دغه بوده هم پېته رسیږي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خو هغه ځدی تسلی او ز په خپل تل اومه او گزارش مې چې به تر هم کمیسیون ته بدلته ورکو او هم دغه دغه د ستونزې د حل خاطر باندې مقابل اسد جبری سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حقه محروم نشي. د دې په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسون ترمنځ همغږي کولای شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د کندز ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوملیکنې هیڅ مرکز نه دی فعال. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. اجمل آریان لسمی رپورټ را لېږلی.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمهییزو چارواکو سره شریکې کړي دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیې عملیات پیلوي او د نامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلبات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له ننګونو او نواقصو سره مخ شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي. لا تر اوسه په قلعهزال ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او که چیرې د نوملیکنې بهیر په دغې ولسوالۍ کې پیل نشي نو د دغې ولسوالۍ ټول خلک به د رای ورکولو له حق څخه بې برخې پاتې شي. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري، نو په همدې دلیل هلته د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه یو لړ امنیتي تدابیر تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیستل شي. د کندز په درې تازه تشکیل شوو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او همدارس په قلیزال ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د نوملیکنې مرکزونه نه دي خلاص شوي او موږ هڅې پیل کړې تر څو په دغو ولسوالیو کې هم د ټاکنو د نوملیکنې بهیر پیل شي او خلک نوملیکنه وکړي. د معلوماتو پر بنسټ په کندز کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې له بهیر پیل څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې 4900 تنو نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه کابو 4500 تنه ښځې جوړوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو تغواگ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
جنوبی کوریا و د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د امریکا ولسمشر پرون ویل چې د روانې جون میاشتې پر 12 نیټه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویل دي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ له جوړیدونکو تاریخي غونډې هرکلی کوي. د مونږ ان دفتر وای جنوبی کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون غونډه ته لیواله ده. جنوبی کوریا د خوشبینی یو ورځ وروسته تر هغه خوده لچی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره پر خپل راتلونکو کتنې ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه چارواکي سره تر خبرو وروسته ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به د کتنې له مخکنی پلان سره سم د روانې جون میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې وشي. ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د شمالي کوریا استازي د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون یو لیک هم وسپاره. د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې مخکې له کیم جونګ اون سره د سنگاپور سره مشریزه لغوه اعلان کړې وه، خو د دواړو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو د دې غونډې د کېدو لپاره پراخې هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شمالي کوریا ته سفر وکړ او د دې هیواد له مقاماتو سره د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس کیم ترمنځ د کتنې په ممکنه کولو خبرې وکړې. دغه راز د دواړو هیوادونو استازو په سنگاپور کې هم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي د جوړېدو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه او د لرې واټن وشتونکو میزایلو پروګرام ودروي او کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي. په بدل کې به شمالي کوریا ته اقتصادي امتیازونه ورکول کیږي او پر دې هیواد به لګیدلي بندیزونه لرې شي.
د نړۍ د و اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د 12 شهرونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نتفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شیان ارزانه دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د لنډو خبرونو څخه وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري، ورپسې سپورټي خبرونه له ناجي سپي څخه.
د د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد د تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته نن وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل سوي دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت الله قیمتي وایي چې د بهرنیو ځواکونو دوه رهبري کېدونکي توغندې له مرکز ترینګوډ څخه په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو ویشتل سوي دي، خو نوموړي طالبانو ته د اوشتي مرجوب لپاره ارقامونه ښودل. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. او عبدالفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش د کرکټ له ملي ټیم سره درې شل اوریزه لوبې ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي رادیو ته ویل دغه لوبې د هندستان په قربتوب تر سره کیږي. نوموړي ویل لومړی لوبه د جون میاشتې په درېمه نیټه، دویمه لوبه په پنځمه نیټه او درېمه لوبه به د جون د میاشتې په اوومه نیټه تر سره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دغو دوو ټیمونو ترمنځ په تمریناتي لوبه کې افغانستان د اتو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د جوزجان د بدني روزنې رئیس وایي په فول رزم سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې له جوزجان نه امید سخیزاده بلل شوی. محمد صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د فول رزم سیالۍ د روژې مبارک میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې ترسره شي. د نوموړي په وینا امید سخیزاده د دوهم ځل لپاره په دغو لوبو کې لوبیږي. فول رزم د رزمي سیالیو یوه برخه ده چې کنفو ته ورته والی لري او پکې له لغتو او سکانو کار اخیستل کیږي. او د کابل د دولس کلنو تنکی ځوانانو فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې اردو لوبډلې رسول شهید ته او برادران عزت الهي لوبډلې د کارتی آریانا ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د فوټبال لوبې وده او پرمختګ بلل شوی. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د روان کال تر میزان میاشتې پورې دوام وکړي.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو او زورواکو نومونه افشا کړي. د دې جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د نومونو له افشا کولو پرته یوازې خبرې ګټه نه کوي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي چې ځینې وکیلان او زورواکي پولیسو ته ستونزې جوړوي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه داوی تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورنۍ چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان دي د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې. ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلی برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګل لوري هم د انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ آزادی رډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوی چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند اشمت ستانگزی د شنبې په ورځ آزادی رډیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي چې تازه بیلګه د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیت قومندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له آزادی رډیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
ما امنیت قومندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
دا غلی نوابی په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د اورزګان نوی ټاکل شوی امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې به امن راولي. شریف الله شرافت راپور لري.
ډګروال محمد معروف احمدزی په یاد غونډ کې ژمنه وکړه کمی فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچار باندې دیو افغانی د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت ک نه تنه داروتبه بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه و پټاټ پېتمنان تاسو ته وایم ورنو چې غل نیم رشوت نخرم ام دغه سي چراغله ان شاء الله الرحمن ام دسي پاک بزم.
شاغلی احمد زی له خلکو غشتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپل کړو وادو کې بریالي سي. تا ورته وخت کې بیا د اورزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غشتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ حکومتدار ساتو چې د اورزګان میړنه ولس او د اورزګان قومي مشران او د اورزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ ان شاء الله که په ساري که په مالي زموږ د ولسونو امنیت په تاسو ساتي. خو نوی کمانډان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اورزګان په ولایت ملک د اورزګان په ولایت کې 60,000 10,000 5,000 کور ماجر لرو. زړه وسوځه د قرآن شریف روي دي، د چوارا دی وګوره، چارچینې دی وګوره، جراوت دی وګوره، خپل مرکز د ژره لاندې ستاسو تاور باندې ټکان کې.
د خلکو بل غشتنه دا و چې د اورزګان او قندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندې کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر قندهار پورې لار نه امن د نه احترام لرو نه بشریعت لرو هیڅ شی نه لرو.
د روزګان مریض قندار ته نه رسیږي، لار خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامدي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نور نړۍ نه وروسته پاتې ده او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم قومندان دی چې د ولسمشری ماړی په امر راځي او بیرته ځي، او د دغه ولایت له خلکو سره د امنیت راوستلو او قانون پلي کولو کې ژمنه کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صد په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. لننګرهار اوروستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندیښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندیښنې موجود دي، او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتی تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتی چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واورې. تاسو د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
دا ځکه چې تقریبا امن و، مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای سو چې فزیکی حضور پیدا کړي. ولې په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسره زورلم انترزر پورته خلکو نوملیکنه کړې و؟ دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. ګرچې امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشته تضمینه ولی په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیښ کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه اخري سرحد دی په تشریک د مسایې په پیوه مانګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو نو مشترک کور دی د دې مرکزو تدابیر مونږ ولې دي ولسه دا ډاډ ورکو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت ناموس شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې ورته ثابت کړی ته
لغمان ته تاسو نوی راغلی یاست تبن سیړنه مو کړی دا او معلومات لري دلته لوړ امنیتی تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګه په دې سورزو کې درک کړل
دښمن په غهات کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او چې ذات یو نیم هوادوال یا خبر نه زه خپل بډګردان سره او امیر صاحب امنیت می وخت دی لشن کمانډان ولالم دولت چاته د لار کې اگر چې دغه خوشرتلو یو نیم دځه وکړل ول پغات کنه خودی دوی هم اجرسی وی خلک دي دوی هم د منطقي استخبارات او تجاوب ګو دي دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشه چې دوی تور کې یا کالدار یا بل امتیاز چې ور کې دغه د خستو د پار کوشش کې یو نیم ځان ظاهر کړي ول د دوی د ظاهریتل یا فزیکی حضور په دې معنا نه دي چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور ټوک نشي کول
خو قومندان سي استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی د خپل تاسو تهدید نه غنی
تهدید ته خو موږ بعضی ساحو کې مثلا پوسټي فرس کړی دي تر پرونه پوری لږ چیر خمانه صاحبانو ډیر تلاش کړی دي کمربند پر رخصه وتی تدریجی قدم مختزو وړي وړي ستونزې به پیدا شي ولی په غات کې نه دي قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په پملاتړ چې دا امنیتی ساحه نورم پراخه کو کمزکه کې چې تهدید دی نه تهدید د دفع او تر د لپاره به موږ پلانونه لرو او دا ملکو ان شاء الله
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمه د سنام نه دي چې لکتر لګه سوق پکې نشي کړی د لې په ډاډه زړه باندې د حقین آباد او د بسرام او د یو شمیر نور سیمه په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه د کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کوم صاحب په بر کې نشي
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته یو ساحه تقریبا کله دشمن هغه مغه هوایی زنګوی جوړ کړی د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستونځ نه لرو د کمربند چې جاسو دی د دې دی خو تازه دان ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي وګرځي موږ کوشش کوو دغه وړي وړي ستونځ دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګي په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکودم کوشش وکړو چې دام کنټرول کو
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتی چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتیو تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی موافق یا سید خبر سره
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلی هغه مې نه دلدلی زه په دوه مورات دولت شاته تللی یوم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی زه خپل دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس پس ما باز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوک د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قومندانۍ کوو نه امریت کوو موږ د خلکو خادمان یو د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټري دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو
ل قرغیو وره خو په د الینګار او د لشنګ په ګډون شاید د دولت شاه او د بادپخ د ولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لولس سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي د غستون د سومره منی او کمنیا نو د مخنیوي لپاره پیسې
هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې یبه پردو مینا یو خبر ده چې د غزمج محلي پولیس مش ملي پولیس د دې ټولنې محصول دي یعنی موږ نه سکواله چې د پولیس پډیر لوړ کچ واردو او ټولنه په پکښه ته ساته واردونه نه سې کېد د ټولنې محصول دي ولې خبر ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې د پولیس مشترک ملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیس صفو ترغلي دي د مشتابه د سیستم او د قواعد کړی دي هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چې نیو نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي په لغمان کې هغه چې ستونزه نشته د خاص شکایت مات چا نه دی کړی خلک ځینې خوشحاله دي او بل خبر دغه زموږ محلي پولیس چې دا اکثره ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او دغه په عزت پويږي یعنی د څه زیاتې نه کوي
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا ام دي جوړه کړی د دوی ملکان دي قومي سپنګيري دي او دوی په کلی کې خپل تربګني لدی بلار نه پالي
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولای ځکه د مشټول نه نو دغه نه د جاپان وارد شوی دی نه د ټولنې محصول دی مخه مارڅ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته د خاص ستونزې نهسته بیا هم کچیر زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کو مچاغه به کچیر و چیر چی کار اشتباهی کچیر اشتباه کړو اشتباه به هغه ورته چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه هلیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه بیا خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندېخمن یا سی راپورونه وای چې اوس داعش یا اسلامي دولت ډله لنګرار او وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات سدي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشتره پورونه راغلي دي د څه دي دا داعش او دا طالب مشتس پویږي په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش را مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو مجموع کې طالب په داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانه یا غیم رانه دا انسان وژنه هغه انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هله دا چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولس هم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بعض ځای کې ورسره درګیر دي په کونړ نورستان کې څوار برخردون سره کړی دي دوی یو بل سر ګروپانو خمنانان سره وجلی دي ولس اساس دي ان شاء الله دې خواته به خاص توند نه کی
د روسي پښتون په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته د ویا په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په غهد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې ځکه ټول رسیدلي خلک دي وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښینستلی یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوي کړی دي ډیر ملي روحیه لري
ډیر زه تمن نه کومندان
ستاسو خم ډیر مننه بیا هم تاسو ته شراغلاست وایم شکر مننه
دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داس ځوان هنرمند د ژوند او هنر پاړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له ده به واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلېده. دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه موسکا هوتکې وړاندې کوم.
تو خواله که دیم لاسه ارزویه تو خودیم لاسه اپی کورنه یه کم بل کس بو کارزده که
مش دیده غچ ارمان دلت داده چی یو چوک ورسی
نثار احمدی سر په 1990 میلادی کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګی یې د ګیلان د غازی پیر محمد خان په ښوونځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته ترې راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې یې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورسې ترلاسه کړ او د انځورګرۍ په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2018 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګرۍ یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګرۍ سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابله راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه کله چې زه ماشوم وم. زموږ کور کې البته موږ یو خپل کور هم جوړو. بیا یو خدیجه غوري یو زاره وه دغه زوی انځورګرۍ کوله رسامي یې کوله. بیا زه به ورتلم د ده رسامۍ به مې کتې خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و. ما یې به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دی پیدای سي ما د ده رسامۍ خرابولې. وخت تیر سو زما مینه نور هم ورسره ډیره سوه. بیا زموږ مشر ور د کابل کې اوسېدی. بیا د ماته وویل چې هلته ډېر انځورګران دي تکړه تکړه خلک دي ته کولی شي دوی سره زده کړې وکړې. نو په هغه اساس بیا زه راغلم دلته بیا مې زده کړو ته ادامه ورکړه خو زما مینه ډېره ورسره وه.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښې تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار ایثار چې پلار او ورونه ملایان دي څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه و؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم و. ده راباندې سختي نه راوسته. ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنې ما به په حجره کې دلته مسجد حجره کې به ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته به تلمه د نقاشي کورسونو ته به تلمه. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه. لاړ سه انجینري زده کړه او لاړ سه ډاکټري زده کړه او لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کړه. مستریتوب اته ماته چا ویلې چې مستریتوب ښه ده خو دا مه کوه دا څه شی ده. بیا به د قیامت په ورځ در څخه سا غواړي. داسې بیې راته وویل او باور وکړه. زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم کورس ته پر لاړ تلمه زه به ودرېدم ځان سره به مې چورته بیا به مې ادامه ورکړه. زما پروا نه لري خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ماته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه. یعنې دوی زه تشویق کړی یم.
نثار ایثار وایي د انځورګرۍ په زده کولو کې یې ډېرې سختۍ تیرې کړي او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګرۍ د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم ما کورس جوړ کړ. ما د طراحي درس ورکاوه. له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې. ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې او مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول ځینې نقاشي مې خرڅولې او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې نمبر دویم نمبر درېیم دغسې درجې ترلاسه کړې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل نثار ایثار په کابل کې د انځورګرۍ یو کورس هم لري چې 80 زده کوونکي پکې انځورګرۍ زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي ایثار په اړه غږولي.
اجمل امیری ما د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی. زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پیژنم. واقعیت یو وړ شخص ده ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده. نو داسې چې زه راغلم ده ماته د قلم ناڅاره زده کړه چې قلم سره کومه کوم او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه.
اقبال ترنک یم د خپل هنرونو د انستیت محصول یم د اخیری کال مهمه خبره چې ما جن اوریدل دغه د شدې ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅ کله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه م ویریږه کنه م ویریږه په دې معنی چې بې جرأتي م کوه اوس د غټ ارمان دلته داده شي یو څوک ورسی یو څوک داسې ځای ته ورسی چې زما سبک ټول ورسره وي دی به کیدای شي بله نظریه به ولري تر دې به لږ مخته کې هغه به بل چاته یو هنر ورسی هغه به تر هغه پسې مخته کې همدا هنر د نقاشي برخه
نثار احمدی سار په انځورګری کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی خدای وایي خپلې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم لکه اوس په ټولنه کې د ښځو موضوع ده لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم زما او د نورو انځورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتمن مفهوم وي حتمن په انځورګرۍ کې یو موضوع وي په انځورګرۍ کې تنه یوازې یو رسم نه وي یو نقش نه وي
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي
هنر سی دا یوازې ښکلا نه دی چې خلک یې کوټو کې بند کړي هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن د خلکو ترمنځ خبرې روغبړ رامنځته کړي روغبړ کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي دغسې هم خبرې کول یو بل ترمنځ دا د خلکو ترمنځ روابط ډېروي د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي نو په دغه اساس هنرمند چې ده هنرمند که چېرته دغه ټولنه کې خلک هنر ته مخه کړي دوی کولای شي چې د هنر له لارې ډېر شیان خلکو ته وښیي د هنر له لارې خلکو ته ډېر مسیجونه وښیي نو زما مطلب دا ده چې ټولنه ډېر هنرمند ته ضرورت لري او که چېرته زما وس وای خو ما به 80% خلک هنر ته رابللي اوسې راځئ هنر زده کوي
ایثار وایي هنرمند کېدل سخت دي خدای زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غوټې وهي خامخا به له دې دریابه ګوهر راباسي
هر څوک سي استعداد لري هغه هنرمند ده هغه دې ته ضرورت نه لري چې چېرته ولاړ شي زده کړه وکړي هغه یوازې دې ته ضرورت لري چې لږ کوشش وکړي د هنر په اړه لږ مطالعه وکړي که چېرته مثلا په دغسې عادي حالت کې کوم څوک وغواړي چې هنر زده کړي یا هنرمند شي یا نقاش یا رسام شي هغه کولای شي د دغسې کورسونه تعقیب کړي او مطالعه وکړي اوس انټرنیټ هم زده کولای شي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري چې هغه کولای شي سړی ډېر تشویق کړي او ډېر ښه نتیجه ورکړي هغه
نثار ایثار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپله هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې آمادګي ونیسم چې راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق شي ورکړي دا ما پخوا هم ویل او اوس هم وایم انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وشي نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیاری کړم او راتلونکي نستی جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم
درنو اوریدونکو تاسې د ځوان انځورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدې د خبرونې په دې برخه کې د خپل هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علا محمد فروتن خبرې به د خاغلی ایثار د هنر په اړه واوري له دې سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار په اړه د خاغلی فروتن په خبرو پیلېږي
نثار ایثار چې و یو لایق محصل زمونږ وو او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسی درلوده خصوصا په انځورګرۍ کې
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي
نثار ایثار داسې یو شخص وو چې هغه وخت کې چې دلته محصل وو عاشقانه د کار کړی وو داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله. په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسکل باندې له کارتې نو څخه انستیتیوت ته راتله.
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایسار ولیده، د ده کارونه مو ولیدل، څه یې کول، د ده کارونه څه ډول وو؟
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پانځۍ کې. اول ته ډېر تکړه استاد زما استاد و، استاد اشرف انځورګر، او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله. استاد انځورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انځورګر کېږي.
ښاغلی ایسار، په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي، په دغسې برخو کې زده کړې کول، تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره؟
داسې ده چې زمونږ هیواد چې ده یو روبه انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده، ولې داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راستا کې زمونږ ته افتخار راولي، دا کلتور او فرهنګ باندې ډیره مثبت اغیز لري.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایسار له هنره څه زده کولی شي؟
نور ځوانان کولی شي چې له ایسار څخه الګو واخلي، کولی شي چې د نثار ایسار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربه ځوانانو ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي.